پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاستویم پایل به په خبرونو باندې وکړو په هلمند کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي د هلمند عام روغتیا رئیس سید احمد سعیدی وایي سیمه قرنطین شوې ده البته ډېرې پېښې په باغران کې رامنځته شوې دي د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي د دغه ریاست لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسېدلي د نوموړي په خبره په دغه سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی ښاغلي روغاني وایي د افغان هنرمندان په قانوني ویزه نه دي راغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده د جولای د 11مې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې ویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطح د نفوسو وده 1% کم وه له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې مشر جان ویلموت دا د پراختیایي هیوادونو لپاره یو چانس وباله او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښیي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم نور بحرانونه راوزېږوي هغه یو وار بیا له روسیې غوښتنه وکړه هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غله جات چې په اوکراین کې دي پرېږدي مسکو پر اوکراین په فبروري میاشت کې یرغل وکړ پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونه ټنه غله جات افریقا منځني ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل کله چې روسیې د اوکراین د تور سمندر درګي بندرونه بند کړل دغه صادرات هم ودرېدل سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله لڅو ونه یو ناکراری روان دي خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصيلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې راو شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په هلمند کې کولرا خبره شوې له عملی 13 کسان مړه دي د هلمند د عام روغتیا رئیس و چې تایید کړی ده 13 کسان مړه شوي دي په دې اړه هم راپور لرو چې په خیبر پښتونخوا کې دیره د افغانستان نه تللي سندرغاړي او موسیقي غږونکي له ستونزو سره مخ دي
په پیښور د هنري ټولنې لخوا 1455 کسان پرې کار باندې دي هغوی یو شمېر ستونزې لري یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو په هغه حالت کې هغوی ته ویزه نشته
د اوکراین له وروستیو وضعیتونو مو هم خبره وو
اوکرایني چارواکي اندیشنه لري چې په چارسیفیار شارګوټي کې لسګونو کسان لا هم په نړیدلو ودانیو کې بند پاتې دي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راباشو اول مطلب ته په هلمند کې د طالبان حکومت د عام روغتیا ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي بیګا بختر خبری آژانس ویلي و چې 140 کسان په کولرا باندې په باغران کې اخته شوي دي چې له ډلې دغه آژانس په خبره 40 کسان مړه شوي دي د هلمند عام روغتیا ریاست رئیس سید احمد سعیدی وایي سیمه قرنطین شوې ده د سیمې اوسیدونکو د روغتیایي مرستو غوښتنه کوي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت
په هلمند ولایت کې د کولرا یا نسناستي ناروغي په تړاو اقدامات واندښنی د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست وایي په بغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغي د اخته کسانو شمیر لا معلوم نه دی خو مړه شوي یوازې 13 کس دي د دې ولایت د عام روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس ډاکټر سید احمد سعید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
رواني مرکزونه دي نو درې څلور نوې مرکزونه په پرانستلې دي خلک مراجعه کوي ان شاء الله د پرون سار څخه وفات مریضان نه لرو خو بیا هم مریضان ستا دوا غره رواني دي تقریبا تر 15 دیش پورې د لې ډاکټرانو موجود دي نو ډاکټرانو هم راغوښتي دي ان شاء الله اوس وضعیت کنټرول دی تقریبا ټول کسان چې پرون سار دونه پر وفات شوی دا اوس اټلس کسان وفات دي اما د اخته کسان شمیر زیات دی ځکه دا په الحاله زوس په مرکز کې ما دلته تر 50 اله شپته نه پاره پرې دي او نور په نوې مرکزو کې هم لس 15 نه پاره ستا
د نوموړي په خبره وسیم تر کنټرول لاندې دا هڅه کوي چې د ناروغي نور سیمو ته خبره نشي نو موړې وي په مړ شویو کې ماشومان خزی او لویان هم شامل دي خو د طالبانو حکومت دولتي اژانس په اختر به د هلمند ولایت په بغران ولسوالۍ کې د کولرا ناروغۍ له امله د مړ شویو کسانو شمیر 40 کسه ښودلی په اختر اژانس لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 140 کسه په دغه ناروغۍ اخته شوي خو د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د اخته شویو کسانو شمیر لا مشخص شوی نه دی د هلمند ولایت د بغران سیمې اوسیدونکو وضعیت د اندېښنې وړ ښیي له دې ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
رشتہ هم په هلمند ولایت شمالي ولسوالۍ کې د غناوړه په دیده د اسهال یا کولرا چې ورته ویل کېږي واقعاً چې اوس پیلن د پرمختګ په حال کې د اول ته ماشومان او مشران کسان یې له منځه وړي دي
د یادونه ده چې له دې وړاندې د افغانستان په سویل پکتیکا او خوست کې هم په زلزله ځپلو سیمو کې هم د کولرا ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف تیرونی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په زلزله ځپلو سیمو کې سلګونه تنه په سخت ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي
و موردل چې په هلمند کې په باغران ولسوالۍ کې تیر دوه ورځو کې کولرا خبره شوې ده راپورونه وښودل بیګا چې 140 کسان مبتلا شوي خو بیا هم د طالبانو د عامې روغتیا رئیس وایي چې دقیق شمیر لا نه دی معلوم خو دوی سیمه قرنطین کړې ده په همدې ارتباط د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتی سره خبرې کو ښاغلی ډاکټر مننه چې ټلیفون مو واخیست او خبرې را سره کوي په اول کې د کولرا په اړه باندې کلاند معلومات راکې چې څه ډول ناروغي ده
تشکر مننه صفه چې کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده یو ډول نکروبی ناروغي ده او اکثر د موسم سره ارتباط لري هغه موسمونه کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي سیلابونه زیات دي بارانونه ورخ زیات دي په هغه کې رامنځته کیږي او اکثر عامل چې کومه د ناپاکو خوړو او بول لري ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبا او درد او په اصالات کې ویني نه وي
مننه ښاغلی ډاکټر نو کوم حالت کې بیا انسان مریض کې چلیلمان د خوراپورونه راغلي چې اتلس کسان مرشي وي نه د په کوم درجه کې دغه کولرا اوس
په هیغه حالت کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نس ناس ته زیات او مریض ډېر زیات سالات کوي او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېر زیات لمنځه لاړ شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي نو مریض په زر ډېر کم وخت کې کېدل شي چې مریض په اسه باندې لمنځه لاړ شي خصوصا اطفال او د غټ سن کسان
هم د اوس په دتا سوغ ځینې ناروغان او په دغه سیمه کې څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک کوي چې وخیم حالت لاړ نشي
لټول مهمه خبره خو صفای سمتره ماول دي مرز نه د خیل لپاره باید پاکي او استفاده کی پاک او بو کې بلټر او بو یا تسپیسه او بو کې غوته سوک لا سرسوي نه لري حد اقل جوش سوي او بو او که جوش سوي بو نه لري حد اقل د 10 ساګان او بو باید استفاده کی چې هغه د تشنابونو څخه او د بدر پلزین څخه لري او دې خبر کوم میوي یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټه ایستکی او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثره کسان دي اکثریت په دې میکروب باندې اخته دي نو هغه باید تشناب حد اقل 10 متر یا 30 متر دی او بو دې منابع نه لري پیسې لکه وکی او کله چې په دې مریضي باندې اخته شي که خبره ده د یغه میاد زړه زړه باید جبران شي او هغه یو قسم خاص په در خرسي کې چې په اکثره جنو کې د افغانستان الته موجود دي هغه څلور لیټر او بو ته چې کی بیا مریض ورکول کیږي او کړي غوته هم څوک لاس رسېونه لري نه هېڅ عقل کور کې زنارو د کوم روغ په وزن شي حد اقل صدور کچوري برج نیمه کچوري مالګ سره په یو لټه جوش یا سړې سوي وبو کې واچي او مریض ته ورکړي چې تر څو چې روغتون ته رسیږي د مریض سره ډېر زیات کومک.
ښاغلی ډاکټر، یو خصيمه قرنټین شوی چارواکي وای فکر کوي دا کومک کوي چې له دغه سیمه نورو ځایونو ته ورنشي او په خپل کور کې باید څو کې د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نشي کڅنګ یې صاحب.
بالکل پټول انتنی مرزونو کې مکروبي مرزونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالېږي نه قرنټین پاول قدم کې ډېر زیات رول لري، او په دویمه درجه کې د قرنټین نه وروسته هغه لکه موږ چې مخکې ویلې چې مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه چې اوبه د منابعو نه باید لري او مریض سره چې کوم روغ په وزن په تماس کې هغه په حفظ الصحه ډېر قوي مراج کړي، او مریض سره په عین وخت کې مایات هم باید مایات ورکړی شي، او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس یو صابن باندې باید پرمیزي یا په اوبو باندې د حج اقل یو ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزي، او د مریض منځ لوخ نه باید استفاده ونه کړی شي، او مریض کې چې تشناب ته ځي دغه مطول یا استفراغات حج اقل د اوبو د منابعو نه باید په 10 متر فاصله کې د فتن دی رسمي خلکو ته د ماده ته وشي د حج اقل دا چون مطول ادرار یا مواد غایته یا استفراغات د دې مریض له ټول د انتقال غټه منابع منبع د نه دی لپاره باید یو یو نیم متر هغه ته ساجانی وي ستون چې یو نیم متر په اندازه او د اوبول دي منابع نه باید ډیر څه لیک متر فاصله ولري او د غول لپاره د پتن د موقتی تشناب هیڅ باید استفاده وکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر. اخر کې دغه اختر تیر شو قربانی هم خلکو وکړلې ممکن ډیر زینو کې غوښه په خوي د خوري به د اوس لپاره باید څو کې دغه مریضانو ته د غوښه د خوراک توصیه کوي کڅنګ یا لري وساتي ځان له دغه سي قوي خوراکونو نه.
بالکل، چون په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیف کېږي، د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي هغه بېخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه مساوي خوراکونه نشي جذبولی، باید مایع خوراکونه یخنی سوي خوراکونه وخوري، او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سره سوي یعنی مخام یا قوي خوراکونه یې پروټیني خوراکونه مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه او غوړ لرونکي خوراکونه یې له غوښې څخه باید اجتناب وکړي، مایع خوراکونه باید واخلي، مجموع کې جامد یا نیمه جامد حتی باید وانخلي.
ډیر مننه کوم ښاغلی ډاکټر خلیل الرحمن دولت زای چې خبري مو راسره وکړې. د داخله ناروغي متخصص و ښاغلی دولت زای چې په هلمند کې د کولرا د خپرېدو په ارتباط باندې خپل نظر راسره شریک کړ او دا چې باید څه وشي په دغه سی یو حالت کې.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د سیلابونو په ارتباط تاسو ته راپور لرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو لاغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او مالي تاوانونه ورسولي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړه کړي. اخوا د هوا پیژندنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو د راپېښېدو خبرداری هم ورکړی. تر لنډې د مې وروسته په دې ارتباط معلومات واورئ.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړ کړي. په دې سربېره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته تاوانونه ورسولي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو د راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د غزنی په مرکز کې شپږ کسه شهادت رسیدلی دی او 15 نور زخمیان دي. البته مالی تاوانونه سخت زیات دي. په غزنی په ډیر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي، همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي.
په غزنی کې د سلګونه کورونو دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشی لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی. له غزنی ورپورته په زابل کې د عام روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 30 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول. د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي.
بارانو سیلابو کورونه یوړل، مالونه تر اوبو لاندې سوي دي، ځایونه کې نړېدلي دي، کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي، کښتونه یې ټوله سیلابونه ورباندې راغلي دي. اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلي و، دا غنم و دا شانې ټوله له منځه ورته وړي دي.
د اوبو او اقلیمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي، خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي. د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغو لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو د زیان مخه نیولای شي.
کولای شي دوی د سیلونو مسیلونه په خپلو سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې راځي هغه خپل یو ځای په مسؤول ډول لاندې خواته تیرې شي. بل باید خپلو کورونو څخه پورته په خوړونو کې دوی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي یا موانی ورته جوړې کړي، د تیږو په موجودیا تیږو څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي، یو متر یو متر نیم متر آتا. دا کولای شي چې اوبه هم سرعت کم کړي او هم کچه کم کړي، یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډیر مؤثر دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداری خپور کړی چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او اورښتونو د پیښېدو امکان شته. په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تیرې اونۍ هم خلکو د قراري ساه نه ده اخیستې او سیلونو یې کورونه ورډنګ کړي او کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ژغورنې عملیې د یو 15 پوړیزې ودانۍ په کنډوالو کې وروسته له هغه لټون ته دوام ورکړ چې د روسیې پوځ راکټونو په ختیځ دونیتس سیمه کې دا ودانۍ وویشته او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. په همدې حال کې د اوکراین د پوځ مشرتابه خبرداری ورکړی چې د کرملین ځواکونه په ختیځ کې د بریدونو زیاتولو ته چمتووالی نیسي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
اوکرایني چارواکي اندیشنه لري چې په چارسیفیار شارګوټي کې لسګونو کسان لا هم په نړیدلو ودانیو کې بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې روسي ځواکونو په وروستیو اونیو کې د لوهانسک ډیری برخې نیولو وروسته پر دونیتسک سیمې بریدونه زیات کړي دي. د بیړنیو خدماتو چارواکو د جولای په 11مه پر فیسبوک پاڼه لیکلي د ژغورنې په عملیاتو کې د پیښې په ځای کې 15 مړې وموندل شول او 15 کسان په چارسیفیار شارګوټي کې له نړېدلې ودانۍ څخه ژوندي راایستل سوي دي. تر دې مخکې د دونیتسک سیمه ییز والي پاولو کرلینکو ویلي و چې د روسي توغندې له لګېدو وروسته لږ تر لږه 10 نور کسان تر ړنګو ودانیو لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکی ویلي چې پر چارسیفیار شار برید دی ته هڅولی چې د جنگي جرمونو پر موضوع راتلونکې اونۍ خبرې وکړي. هغه ویل هغه مذاکرات به چې د یې پلان لري د روسي جنگي مجرمینو په سزا کې مرسته وکړي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرماک ویلي دا یو بل ترهګریز برید و او روسیه باید د ترهګرۍ د ملاتړي دولت په توګه وپیژندل سي. پر چارسیفیار راکټي برید په اوکراین کې پر ملکی ودانیو د روسیې د بریدونو په لړ کې تر ټولو وروستی برید دی. دونیتسک او لوهانسک د اوکراین په دونباس سیمه کې موقعیت لري. دغه سیمه وروسته له هغه د روسیې ځواکونو تر بریدونو لاندې راغله چې د پلازمینې کیف په نیولو کې پاتې راغلل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو د برخته مو هم ښه راغلاست ویم. لومړی به ورشو له اسدالله الدین به واورو چې د افغانستان په ارتباط په نړیوالو مطبوعاتو ورځپاڼو کې څه راغلي دي.
یو اس ای ټوډی ورځپاڼې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو پر ژوند یوه لیکنه خپره کړې ده. کله چې د تیر کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، امریکا څه باندې 6000 هغه افغانان تخلیه کړل چې د دوی ملکی او پوځي همکاران او د کورنۍ غړي وو. یو اس ای ټوډی لیکلی دغه افغان کډوال اوس د امریکا د نوي ژوند او په افغانستان کې د پاتا ترخو خاطرو ترمنځ حالت کې ژوند کوي. ورسپانې د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د فعالې حمیرا قادری کیسه راخستې ده چې وایي تیر کال له خپل وکلن زوی سره امریکا ته ولاړه، خو اوس یې هم ژوند له افغانستان سره تړلی. میرمن قادری ورسپانې ته ویلي، هر سهار چې له مور سره خبرې کوم ژوند مې په اوښکو تویولو پیلېږي، ځکه مور ورته د افغانستان د حالاتو او بدو ورځو کیسې کوي. د ورسپانې په لیکنه امریکا کې د حمیرا قادری شپږ میاشتې نه وې تیرې شوې چې طالبانو یې په هرات کې ورور خالد قادری چې د نوروز راډیو د کلتوري پروګرامونو مسؤول و ونیوه. میرمن قادری ورسپانې ته ویلي، دا او ټوله کورنۍ یې یوه اونۍ نه پوهېده چې خالد چیرته دی، خو وروسته خبر شول چې طالبانو نیولی او د نظام په ضد د تبلیغاتو په تور یې په یو کال حبس محکوم کړی دی. مطلب کې راغلی د حمیرا قادری په څیر امریکا ته ګڼ شمیر ورغلي کسان پخوا افغانستان کې چارواکي او پر خو پوستونو یې کار کړی، خو اوس امریکا کې له صفر ژوند پیلوي او نوې ژبه زده کوي. وړاندې لولو له دغو کډوالو په افغانستان کې کورنۍ پاته دي چې اکثره یې د نورو افغانانو په څیر اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ډیلی ټایمز بیا د افغانستان د کرکټ د سر روزونکي ګراهم تورپ پر روغتیایي وضعیت لیکنه کړې او ویلی دی هغه د دې وړ نه دی چې ژر بیرته خپل کار ته ستون شي. مطلب کې د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکل شوی، دوی د نوي روزونکي د استخدام لړۍ پیل کړې او دا مهال دا کار د یو افغان روزونکي رئیس خان احمدزی لخوا مخ ته وړل کیږي. ګراهم تورپ چې د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي، د سږ کال په مارچ کې د افغانستان کرکټ بورډ استخدام کړ او ټاکل شوی و چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې کار پیل کړي، خو وې نه شو کړی. نوموړي یوه لسیزه د انګلستان په کرکټ کې د روزونکي او دغه راز د استرالیا د ټیم په روزنه کې تجربه درلوده. د افغانستان کرکټ لوبډلې په وروستۍ یوه لسیزه کې افغانستان ته ګڼې بریاوې راوړي او د نړۍ په لسو غوره لوبډلو کې ده، خو په دې وروستیو کې د کرکټ بورډ دننه تربګنیو د کرکټ د څارونکو اندېښنه پارولې ده. دوی وایي که کرکټ بورډ همداسې د سیاسي ناندریو مرکز شي، له شک پرته چې د کرکټرانو پر وړتیا او غوړېدو به هم ناوړه اغېز وکړي. همدا تېره اونۍ راپورونو کې وویل شول چې د بورډ پخوانی مشر عزیز الله فضلي طالبانو د دې لپاره نیولی چې په یوه جعلي مکتوب بورډ ته ورغلی او ځان یې مشر معرفي کړی دی.
ازادي راډیو ته غوګست د لویدیز مطبوعاتو کې مې واوریدل چې د کرکټ بورډ په لانجو باندې یوې ورسپانې لیکنه خبره کړې وه په تیره بیا په وروستیو کې چې د کرکټ بورډ د مشرۍ د ادعا لپاره د عزیز الله فضلي یادونه کړې وه. د ویلو ده چې ښاغلي فضلي بیګا په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو وضاحت لیکلی او تر هغه وروسته چې د څو ورځې نه و لیکلي دي چې د طالبانو له حکومت سره بندي نه و، بلکې د رئیس الوزرا سره یې خبرې کړې وې او څو ورځې په ارک کې پاتې شوی. هغه ویلي و چې د بورډ د مشرۍ لپاره نه، بلکې د بورډ له مشرانو سره د خبرو په خاطر کرکټ بورډ ته ورغلی و. اوس هم د هغو هنرمندانو د ستونزو په ارتباط تاسو ته راپور لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پېښور ته تللي دي. خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل، د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمېر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی. ښاغلی روغاني وایي د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي، د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي. اخوا سندرغاړی نغمه له هغه هنرمندانو چې بار کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستو غوښتنه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
سرګنده ده چې د هغوی رجستریشن نه وي، هغوی یو فارمل کاغذ نه لري، دستاویز نه لري، نو یو شمېر ستونزو سره هغوی مخامخ دي.
حیات روغانی په خیبر پښتونخوا کې د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه خبرې کوي. نوموړی لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړی دی. ښاغلی روغانی وایي کوم سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته خیبر پښتونخوا ته تللي دي، شمېر یې 155 تنو ته رسیږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په پېښور کې د هنري ټولنې لخوا یو سل شپږ 50 کسان دا چې کوم دې پرې کار باندې دي، هغوی یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو، پاگا حالات کې هغه ته ویزه نشته دا غیر له قبل پولیس هم دنګي دا ستوګنی په زموندلو کې ورته هم ستونزې دي هغه روختون ته یا دی هغه ماشومان د پاره خوانځي او ته د تګ ستونزې هم لري
غلی روغانی په خبره د افغان سندرغړی او موسیقي غږونکی د لاسنیوی وایدی په دې ورستو کې په پرتګال کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یو شمیر زده کوونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لبی لا بیرستونځو شکایت کړی وو په ورته وخت کې افغان پیژندل شوی سندرغړی خاپری نغمه له هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند د خدای نویو کډوالو شو سندرغړو او موسیقي غږونکو ته د مرستې غوښتنه کوي
په وسنۍ شرایطو کې هم زما هیله ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دي دا غوی لاسنیوي وکي دا غوی سره مرسته وکي
دا ونی دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیاجلی واکمنې دوهسته ډیر شمیر سندرغاړي او موسیقي غږون کې له افغانستانه ووتل خو ډیر له هم په یوه کې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي طالبانو په افغانستان کې پر سنوي ودونو او ان موټرو کې د موسیقي په غږول بندیز لګولې دي یو شمیر ویډیوګان هم په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې چې په کلیدل کېدل یو شمیر وسلوالو کسانو د موسیقي آلې ماتولې او اورته اچولې خو د دې ویډیوګانو د سب نیټه نوې مشخصه شوې
روشا خوالا روشا روشا خوالا روشا وړکیا زپتا مایا نا
د نغمه په غږ مو سندره واوریدله، پکتیانی سندره ویلې وه. بیا مو هم د اختر دریمه مبارک. اوس به ورشو لنډو خبرونو ته. په هلمند کې د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله یو 13 کسان مړه شوي دي. د راپورونو په اساس تر 130 شاوخوا کسان په کولرا اخته شوي دي. ډېرې پېښې په باغران ولسوالۍ کې خبرې شوي چې د طالبانو په خبره دغه سیمه اوس قرنطین کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي وایي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د راپورونو په اساس څه باندې 1.5 افغان موسیقي غږونکي او سندرغاړي پېښور ته تللي چې هلته ویزې نه لري او د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د نورستان ولایت د تاعت او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. هلته تیرو څو ورځو کې درانه سیلابونه راغلي چې له امله 8 کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې کڅام د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوای وده ورو شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلې وي. او د امریکا د متحدو ایالتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چاک شومر د کورونا ټیسټ مثبت وخود. د هغه یو ویان د یکشنبې په ورځ ویل شومر که څه هم د واکسین دواړه دوزونه یا ستنې لګولي، خو په کورونا اخته شوی او ډیر خفیف علائم لري.
25 دقیقې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ازادۍ رادیو ته خراغلاست. په دغه 25 دقیقې ګردیمې سکمو بیا هم زه صفی الله ستانکزای کوربایم. میر احمد صافی تخنیکی چارې مختوړي په دې باندې خبرې کوو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته له شاوخوا 3.5 لکو افغان پوځیانو څخه ګڼ شمیر له دندو ایسته شول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی اوس له بیلابیلو ستونزو کړیږي، له هغې ډلې اقتصادي او امنیتي ستونزې. د تیر نظام د هغو سرتیرو چې وژل شوي یا معلول شوي کورنۍ له بد اقتصادي ناورین سره مخې دي. آیا د طالبانو حکومت ټولو جګړه ځپلو ته په یوه سترګه ګوري او یو شان مرستې ورته رسوي که څنګه؟ له دوی سره څه ډول چلند کیږي؟ هغه راپورونه څنګه دي چې وایي طالبان د پخواني نظام ګڼ کارکوونکي په تیره بیا امنیتي ځواکونه ځورولي یا یې تریتم کړي دي؟ په دې ارتباط باندې له خپلو دوو محترم میلمنو سره خبرې کوو. اجمل عمر شینواره د امنیتي او دفاعي په پخواني نظام کې د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند او د بشري او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد ابو احرار رامسپور. ښاغلی جنرال شینوار ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. پایل بل تاسو وکړو، د تاسو راپورونه څه وایي چې د حکومت هغه 3.5 لکه شاوخوا پوځیان چې ول له هغې ډلې څومره کسان کورونه ته ستانه شوي دي او اوس معاشونه نه لري او بیکاره دي؟
سلام ستانکزای صاحب، په تاسو ستاسو په قدرمنو کارکوونکو او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته اجازه راکړي چې مخکې د انجی باس پیل کړو چې د افغانستان د وسلوال پوز ټولو منسوبینو بیا په ځانګړي ډول د وسلوال پوز د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي او د افغانستان ولس ته لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. په خیر وې سید، مننه لدې نه چې دا باس هم ترتیب کړی دی او مهمه باس دی. متاسفانه پس له دې نه چې د طالبان په افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړ، همداسې چې تاسو په خپل په سریزه کې وویل، د افغانستان د وسلوال پوز حتی ټول منسوبین د یو ګواښ او یو لوړ تهدید سره مخامخ شو او په عین ډول باندې یو تعداد چې پرقامې چې موږ سره ثبت شوي او بعضې نورو نړیوالو او په کور دننه کم بنسټونو چې د بشري حقونو هغو سره هم په دې اکله باندې مستند اسناد شته چې په ډېر فجیع ډول باندې یو تعداد وسلوال پوځ منسوبین شکنجه شو، یو تعداد شهیدان شو او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. او په عین ډول باندې د وسلوال پوز کوم سرتیرو افسران او کوم بریدملان چې شهیدان شو یا ټپیان شو هغه هم د دې ګواخه جلا یا پراته پاتې نشو به برخې پاتې نشو متاسفانه چې هغه ته هم تهدید او هم شکنجه او هم توهین متوجه وو او په دې اکلا باندې نو ټولو ته جوته ده نړیوالو ته او ټولو هیوادوالو ته چې د وسلوال پوز کوم منصوبین چې او دا غو ټول کوم امتیازات چې دا ټول قطع کړي دي ور باندې او په ډیر یو بد اقتصادي ناورین کې او دا غي پراته چې د اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دي نو متاسفانه چې په ډیر سیستماتیک او دوامدار توګه باندې دوی شکنجه کیږي زندانی کیږي او حتی شهیدان کیږي.
د طالبانو د حکومت دریز به بیا ورسته خپور کو د دوی د حکومت ویان د زبی الله مجاهد بیا وایي چې د الله تزموک په راپورونو کې د دوی سره خبرې شوې دوی د پخوانی پاوز د غړو زورونه یا وژنه په تیر بیا چې د ملګرو ملتونو راپورونه خبر شوې او هغه په کلک رد کړی او ویلي وو چې د دوی په خبره باندې ټول پخوانیو پوځیان او چارواکو ته عفو شوې ده او څوک پرې کار نه لري مګر بیا هم د ګڼو راپور نو په اساس باندې چې پخوانی افغان پوځیان زورول شوی او تریتم شوی دي د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد غږ به ورسته تاسو خبر کو خو اوس په خپل دویم ملمت ورشو ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور کور موعدان چې ټلیفون مو اخیسته او د اختر په دې ورځ کې را سره خبرې کوي زموږ بحث هم پم دې را سره خيږي چې د پخوانی پوز غړي لدند او شړل شوی دي او ماشونه پرې قطه شوی دي ډیر لوی شمیر شو خو درې نیم لکه چې ګاڼه برخه اوس په کور ناسته ده د بشری حقوقو له لحاظه د دغه سلوش مرکزانو به داندې کول او بیا ماشونه پرې قطه کول د پټ سمانا بولی تاسو
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته او اندرنګ درنه ملمته د حقوقي لحاظه خو بعد د عرض کوچی د افغانستان اردو خو د بین المللي او نړیوالو ایوادونو لخوا تمویل وشو جوړ وسو او حمایت جاری وو نو دا خو یو داس یو بنسټ وو چې د یو ملی بنسټ وو مختلف قومونه پکې ګډون درلود او یو اردو وو او کوم حق چې د اردو غړي درلود دا یو اقتصادي حق وو چې د دوی د استعدادونو د دوی د تحصیل د کچې سره سم د دوی د فعالیتونو سره سم د وخت د نظام د موازینو او قوانینو پر بنسټ دوی تر لاسه کړي وو کاغه ترفی وو کاغه تقاوت وو کاغه مثلا نور امتیازات وو نو کله چې سیاسي رژیمونه راځي یا نور د تحولات راځي لکه چې افغانستان کې تیر کال رامنځته شو نو دغه تحولات او سیاسي تغییر او تحول باید د دوی په امتیازاتو باندې چې موږ د حقوقي لحاظ نه ورته اقتصادي حقونه ورته وایو په دغه باندې باید تاثیر ونه واچي په دې معنی چې دوی باید د خپل امتیازات او د خپل حقوقو څخه برخمن ووسی متاسفانه لکه څنګه چې د مونږ درنه مېرمه هم عرض وکړ نو نن سبا د دوی امتیازات نه ورکول کیږي د دوی کورنۍ د فقر او غربت سره لاس او ګریوان دي او همدارنګ د اردو او د مسلح قوتونو د مخکنی قوتونو چې کوم کسان شهیدان شوی وو یا مثلا دوی ته کوم معلولیت راپېښ شوی وو د جنگونو په نتیجه کې د دوی کورنۍ هم همدارنګ په ډیر ستونزو سره دوی نن سبا ژوند کوي او دا حدودي مسلم حق دي چې بعد د قوانینو پر بنسټ دوی سره بعد هغه کوم کومکونه او امتیازات چې دي دوی مخکې مستحق وو هغه به جاری وساتل شي او دا تحولات او تغییر چې په سیاسي کچه او نظامی کچه رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا بعد دوی ژوند ته تاثیر ونه واچي خو متاسفانه در لای جریان دی او دا واقعا د خواشینی او نگرانی وړ مسأله دی موږ د نظامی کسانو چې دوی د تعاون څخه متاثر شوی دي د دې پسند کې موږ د جګړې نور قربانیان هم لرو چې دا د جګړې قربانیان د تیرو وختونو د تیرو سلويخت یا 50 کال نه راځي په مختلفو دورونو کې شتون لري او دغه ټول کسان چې دي کده چپی حکومتونو له وخت لري کده مجاهدین د حکومت له وخت لري کده تیر دور طالبانو وخت یې یاد دیموکراسي له وخت دوی د افغانستان اتبادي او دوی د یو ملي وفاق در رسیدو د لپاره باید دوی حقونه خواندي سي دوی ټول باید په یو سترګه وکتل سي او داسې یو پالیسی او تنظیم او ترتیب باید رامنځته سي چې دوی دغه امتیازات او حقونه خواندي وي او تر هغه چې موږ یو ملي وفاق ته ورسیږو کله چې سبا یو ګروپ قدرت پلاس واخلی او نور خلق څخه حقونه سلب کی دا هم هیڅ کله به یو ملي وفاق ته به ونه رسیږو. دا د ما عمده ټکی و چې تاسو هم یارز
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور چې خپل نظر مو سره شریک کړ. لطفا تاسو هم پاتې شئ. اوس به د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو ته خبرې کړو چې ښاغلی مجاهد د پخوانیو افغان پوځیانو سره بد چلند او یا دا چې پخواني پوځیان د دوی له ویرې په پټه باندې ژوند کوي، دغه مسایل په خپل غږ او دریځ کې چې موږ سره شریک کړي دي رد کړي.
موږ دا خبر ردو هیڅ پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم چې تعدید نه ده متوجه سوی او نه هم باید دوی په پټه وګرځي. خپل هیواد خپل کور خپل کلي کې آزاد ژوند کولی شي، د چا له خوا نه اجازه نشته څوک تعدید کړي.
خغلی مجاهد وای چې که څوک له ګواک سره مخ وي کولای شي د سل شمیرې سره اړیکه ونیسي څو په ولایتونو کې د دوی د شکایتو اورېدو ادارو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې دوی د خپل اعلان کړي عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي. ښاغلی شینواری، لومړی به د ښاغلي مجاهد د همدې خبرو په ارتباط د تاسو نظر واخلو، بیا دا چې دومره پوښتنه به بیا دا وکړو چې لوجستیک یا هوایی برخه کې ځینې تخنیکی کارکون که فکر کوم اوس هم شته دغوی په ارتباط کې وغږیږي.
مهرباني پخیر وی سید، زبرم فرصت ته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم او د حقوقي برخه کې کوم باس هغه درلوده او د نړیوالو بشري حقوقو په برخه کې کوم باس درلوده مطلقا د تایید وړ دی. چې شې دو ویل چې وسلوال پوز د یو هیواد ملي بنسټ د هغه ته باید درنه سترګه او د یو ملي پنګ په سترګه ورته وکتل شي. دا نه چې د یو سیاسي او یا تنظیمي ډلې په سترګه هغه ته وکتل شي. او دا نیمګړتیا تاسو که په یاد وي د 1941 کال کې کله چې د مجاهدینو حکومت راغی هغه هم په سر کې وسلوال پوز رنګ او په عین ډول باندې برخوردونه درلودل چې بیا وروسته د دوه ډېرې پخېمانۍ باعث شو. کله چې دوی پوه شو او کله هوښیار شو نو بیا یې ډېر قدر ورته ورکوو. نو زه به راشم مشخص بیا هم ستاسو پوښتنې ته چې متاسفانه کوم څه چې مجاهد صاحب وایي دا واقعیت نه لري. المر په دوه ګوتو باندې نه پټیږي، په بینالمللي کچه باندې پوره مستند اسناد شته دي، د مطبوعاتو سره اسناد شته دي، د ډېرو هغه بنسټونو سره چې په دې برخه کې فعال دي په افغانستان کې هغه سره مکمل استاد شته دي چې د دوی برخورد د وسلوال پوز منسوبینو سره لکه څنګه چې دوی وي داسې نه ده. یو دویم متاسفانه چې دو مشرتابه د کچې کم فرامین او هدایات او احکام چې راځي هغه د متوسط قدمي او د ټیټ قدمي لپاره د طالبانو د منلو وړ نه دي. او بل د دوی خپلمنځي اقبالي
بله موږ تاسو راغاوو جناب جنرال صاحب مهرباني
د دوه خپل منځي کوم اختلافات چې لري چې هغه هم اوس بربند شوی دي په نړیواله کچه او په ملي کچه باندې، چې دوه داخلي اختلافات هم د دې باعث کیږي چې دوی په منځ کې یو انرژي. بل دغه اخلاقی جرأت باید طالبان او ټول مسولین وکي حاکم څه چې واقعیت ده هغه ولستا او نړیوالته په ډاګه کې یو کمی نیمګړتیاوي چې لري، په دې خاطر چې دوه خو امنیتی تهدیدات هم ردی، دوه په خپل منځي اختلافات هم ردی، دوه د په د دوی د ټټو قدمو د اوامرو د نه تطبیق موضوع هم ردی. ولې دا هغه واقعیتونه دي ترخه واقعیتونه دي چې التشتون لري او په دې باندې باید صادقانه اعتراف وکړي. او که دوی خپل دا توان لري چې هغه امتیازات او هغه حقوق چې د وسلوال پوز منسوبین لري او د وسلوال پوز پخوانی شهیدان او ټپیان کورنۍ چې لري چې دوی ورته ورسي، نو دا باید به نټولنه سره شریک کړي. په دې چې موږ په دغه جګړه کې زموږ شریکان نړیوالو باید هغه هم د افغانستان د وسلوال پوز د منسوبینو په ځانګړي ډول د ټپیانو او د شهیدانو د کورنیو لاسنیوي وکړي. او کوم بشري مرستې چې دا اوس کیږي باید لومړیتوب هغه کورنیو ته ورکړ شي چې هغه د شهیدانو پورې تړاو لري او یا هغه ټپیان چې هغه پایست مایوبیت دا هغه شوی دی او هغه منسوبین د وسلوال پوز چې نن په افغانستان کې سرګردانه او به حضرت سرګردي. او یو ټکی چې زه غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، متاسفانه چې دوه هغه پخوانی امتیازات د دې منسوبینو نه اجرا کیږي. هغه کم څه چې پخوانی وختو کې دوه تور کړ شي او مثلا یو نمره یا عظمکا یا یو کور اته د بازي زایو کې داسې اسناد او شواهد هم موږ لرو چې هغه امتیازات هم د دونه برته اخیستل شوي او اته د شهیدانو د کورنۍ سره داسې برخوردونه شوي ډیر توهین حامیزه اته هغو د هغو کورنۍ والدین یا اولادونه شکنجه شوي دي بندیان شوي دي اته د هغو کورونه چې پلټل شوي دي د هغو کوم اسناد چې درلودل هغه ورته ټول شکولي دي او اور یې ورته اچولی او ډېر سخت د توهین سره یې مخامخ کړي دي. لکه څنګه چې قدرمن میلمو فرمایل د دې مسائل او دوام د دو ټکو دوام چې موږ په تیرو څلور څلوېښت کالو کې تجربه لرو دا پرته د دېنه چې نور هم بیلوالی رامنځته کړي نور هم ستونزې رامنځته کړي او نور هم ولس ټوټې ټوټې کې بل څه لاسته راوړل نه لري او هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې حاکم دي هغه د هیچا نه پټ نه دي چې موږ په یو مراکې باندې په هغې باندې خاوره واچو د خلکو د ولس او د نړیوالو په سترګو خاورې واچو.
مننه تاسو ته به بیا هم راشو. اوس به ورشو ښاغلي رامسپور ته. ښاغلی رامسپور، د افغانستان تیر نظام چې ړنګېده امریکا او نور نړیوال ټولنې خپل مرستې قطع کړلې، یو لوی برخه پیسې د اردو باندې لګیدلې چې دغه پیسې راسان قطع شولې او تر هغه مخکې هم د پاو سره مرستې کمې کړې وي، مثلا په وایي برخه کې مرستې خپل بندې کړې وي یا په ګڼو نورو تخنیکی برخو کې چې دا د پوځیانو په خبره باندې چې د سقوط پیلامه او بل اخر حکومت سقوط وکړ د پوځیانو د نه تقویت په خاطر باندې. فکر کوي ک نړیوال ټولنې په غاور سره کار کړی وي او په خواني اردو باندې پیسې نوی باندې کړي یا هڅه کړي وای چې اردو وساتل شي، فکر کوي دا کاري کولای شو که څنګه؟
یو شی خو مونږ او تاسو ته او ټول هیوادوال ته ډیر جواب ده چې متاسفانه د فساد شتون یو د هغو عواملو څخه و چې د مخکنی نظام د سقوط لامل شو. یو ریسرچ باندې چې ما مخکې کار کړی و تقریبا دوه درې کاله په ټول ولایتونو کې افغانان دا ویلي و چې فساد داسې یو سرطان غوندې یو شی ده چې متاسفانه د دولت په ټولو ارکانو باندې تاثیر اچولی دي او بلاخره هم همدا فساد و چې د سقوط لامل هم وسی یو د هغه عواملو څخه و. نو دنیا هم تقریبا استرلی شوی و، کومکونه ډېر راغلي، څو استفاده ترې ډېر وشو. یو څو ورځې مخکې د سقوط د کابل نه تاسو په رسنیو کې اورېدلې چې درې لکه لیټره د تیارو تیل د زابل د کوم قلوردو یا هر څه چلته و د هغه ځای څخه غلا شوی و. نو داسې فکر وکړه چې دی یعنی په ملي کچه په ملي اردو کې هم داسې فساد په لوړه کچه موجود وو او دا د سقوط لامل وو. دنیا ترې خصصې وو، زه فکر نه کوم د دنیا پالیسي تغییر خورلی وو. متاسفانه دنیا د موږ د سیاستوالو څخه د موږ د رهبری څخه ډیر مایوس وو، همغه وخت هم وروسته هم او د سولې په لاره کې هم هغه کوم قدمونه یا ګامونه چې اخیستل شوي وو هغه هم ډیر ګړندی نه وو، هغه هم ډیر په یو سوچه نیت سره نه وو متاسفانه. نو همدغه ټول د سقوط لامل شو. په هر حالت اوس هم بیا هم چې موږ او تاسو ګورو موجوده نظام هم د طالبانو د موجوده کسان چې په رهبری کې ناستې دوی هم دې خوا اخوا دنیا ته مراجعه کوي. په اردو وروستۍ ورځو کې دوی قطر ته لاړ او د قطري چارواکو څخه د افغانستان د موجوده نظامی قوتونو چې په هر شکل دي موږ ورته وایي اردو ملي خوایلی نه سو ځکه چې د اردو ملي تعریف ورباندې صدق نه کوي، د دې لپاره د پنځه میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده چې دوی معاشونه ورکړي. نو دا عین شی دی. قطر هم هغه هیواد دی چې هلته د انتقام مرکز دی او د امریکا د دولت سره نږدې اړیکې لري او د دوی څخه مشورې اخلي. نو تقریبا موږ په عین حالت وو، هماغه حالت دی سوالګری او ګدایي چې موږ مخکې ورسره مواجه وو. یو غریب ملک اوس هم ورسره لرو مخامخ یو او بیا هم دغه موجوده کسانه موجود دنیا څخه کومک واخلي چې دا کومکونه اخیستای شي او دا کومکونه کیدای شي جاري وساتل شي یا له سره پیل شي. نو په دې کې باید د هغه کسانو چې دوی امتیازاتو د اقتصادي حقونو په چوکاټ کې دوی ورته دغه وو مستحق وو د دوی امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي. ما مخکې هم یاد کړو اوس هم یادوم چې په دغه د سیاست د حفظ چې یو ګروپ حفظ کې یو کټګوري اشخاص حفظ شي دوی امتیازات واخیستل شي دا نو دا سیاست کار نه ورته نن سبا په دنیا کې خصوصا په افغانستان کې او دا د نور وطن د خلک او د موجوده حکیمت په منځ کې د نور وطن لامل کېدای شي. توهین او تحقیر د خلک هغه کسان چې په ډیر یو پاک نیت سره دوی کار کړی وو، خپل اقتصادي حقونه کارول، خپل استعداد کارول، د یو پرنسيب او چوکاټ په سیستم کې دوی جذب وظیفه شوی وو،
نو د دوی توهین او تحقیر هم د نتیجه نه ورکی، دا خلاف د کرامت انسانی ده، دا خلاف د اسلامي اصول ده. نو زه فکر کوم چې دا کومه کونه نیم ثواب کیدای شي بیا فلسي، خو په دې کې بعد دا امتیازات او حقونه هم باید خوندي وي.
مننه کوم ښاغلی شینواری، د تاسو نظر به امره واخل د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد قطر ته تللی والته ل امیر سره خبري کړي دي. دفاع وزیر سره د پخپل مرکه کې بیا ورسته وویل چې د پاوز د ماشونو په خاطر هم غوښتنې کړي دي، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکی وسایل او مرستو غوښتنه کړې ده. واغوی ور سره د خبره باندې چې د مرستو ژمنې کړي دي، لکه څنګه چې ښاغلی رام سپور وویل خو امریکا هم شته سنتکام مرکز دی او د امریکا نږدې متحده او ملاتړی دی په سیمه کې، او د امریکا تر نظر لاندې ډیر د افغانستان په سیاسي مسایلو کې برخه اخیسته د قطر. فکر کوي په دې شکل باندې به برته ممکنه وي چې د پخوانیو پوځیانو غام هم وخوړل شي، دغه پیسو نه چې احیانا ورکول کیږي یا داسې ټکی یا شرط به خودل کېدای شي چې دغه پخوانیو پوځیانو غام هم پرې وخوړل شي، که څنګه؟
تاسو ګورئ یو د پخوانی پوځیانو پاست د غوډو حقوقو او امتیازات، او یو د نوی د دوه پېستلا د پاوز د جوړېدو او تشکیلودو باست. نو مړی برا شم دغه د پاوز موضوع ته ګورئ. تاسو هر هیواد چې ترڅو هغه دولت یو لوی استراتیژیونه لري او په هغه کې پوځي دکترین تعریف شوی نه، تر هغه پورې هغه تشکیلات چې د اړتیا په بنسټ باندې په دکتورینو کې تعریف شوی هغه رامنځته نشي، او د هغه ظرفیتونه چې کوم ظرفیتونو ته د هغه پاوز د لپاره اړتیا ده او کوم امکاناتو ته اړتیا ده، دا په ډاګه او تعریف نشي. چې په دې خاطر چې دا د یو هیواد یا د یو دولت یو ولس د بقا د دفاع لپاره په پام کې نیول کیږي، نو تر هغه پورې زه فکر نه کوم چې یو هیواد هم د تجربه کوي چې په داسې بنسټونو باندې چې هغه تر اوسه پورې هیڅ نوې تعریف نه لري او هیڅ نوې مشروعیت نه لري هغه دې مرسته وکړي. یو دویم هغه ظرفیت ته چې اړتیا ده چې یو پاوز یا یو وسلوال پاوز رامنځته شي، هغه د طالبانو په صفوفو کې چې هغه تخصصي ظرفیت ده هغه نه دی لکیږي. نو دا هغه په بنسټ باندې ترڅو چې زما په هند منګه یو سیاسي حل لارې ته د ټولو خواو سره دا هیواد په کچه باندې ونرسیږو، در هغه پورې دا بحثونه فکر نه کوم چې هیڅ ځای ونیسي. او هر څونه چې غوښتنی وي او هر څه چې مثلا تاسو ګورئ کومه پوځي تجهیزات او نور وسایل د پاوز د پاره غواړو، نو د هغه د استعمال د پاره خو مونږه متخصصین ته اړتیا لرو. هغه متخصصین آیا طالبان هغه ظرفیت لري؟ آیا په دومره لنډ وخت کې دوه د توانمایی درلودل چې داسې ظرفیت تولید کړي؟ نه، بل څه قاعده ده چې
خغل شینوار ما مخکې یو پښتنه کړې و چې د لوجستیک او په تخنیکی برخه کې لاغې ډلې د اوی تخنیک زینی کسان فکر کوم پاتې دي، دوی زینی تیاریم جوړ کړل دي. نو فکر کوي طالبان به دغه کسان وساتي که څنګه، او څومره مهمه ده چې دغه کسان ولري لزانه سره؟
تاسو وګورئ هغه کم د برخه چې تاسو یادې کړلې هغه ډېر محدود دي، هغه اصلا په محاسبه کې ناراضي، او دا هو سره هم داسې چلن کیږي چې متاسفانه هغه هم د خپل وضعیت نه رضایت نه لري، ولی یو مجبوریت ده، دا مجبوریت بنسټ باندې مجبور دي چې اما کم مسولیت چور سپارل کیږي هغه اجرا کی، ولی هغه په داسې کچه نه دي چې هغه د باس موري دی او داسې یو فیصدي چې موږ وایو چې یو لوړه کچه ده، ډېر یو محدود کسان دي چې هغه هم دوی هم همیش هغه بیلګه ورکوي. او هغه د وسلوال پاوز ټول منسوبین ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې هغه نه در کوم سیاسي ډلې پورې نه در کوم سیاسي شخص پورې تړاو لري، هغه د افغانستان ملي پانګه ده، هغه د افغانستان د بیت المال باندې د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې روزل شوی دي، او د هغه نه باید پوره ګټه واخیستل شي. ولې دلته موږ راځو دې ته چې طالبانو سره تر اوسه پورې هغه کم سیاسي جوړجاړی چې دی چې ټولو طرفونو ترمنځ رامنځته شي متاسفانه هغه نه ده رامنځته شوی، اوس ټول هر څه واګي د یوې ډلې په لاس کې دي، او دا د افغانستان تیرې تجربې ښودلې ده چې داسې یکتازي او داسې په تناو درېدل په میدان کې دا د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د راتلون کې د پاره او د افغانستان د ملي ګټو د پاره په ګټنه تمام شوی او نه تمامیږي د نه ورسته هم او هغه څه چې وس په وسلوال پاوز کې په محدود ډول باندې فعال دي هغه دوه داسې سندې چې موږ په غیبه باندې پاسو کو او یا هغه د بیلګې په توګه باندې وړاندې کو.
مننه کوم ښاغلی رامسپور وختم په کمیدو دی تاسو ورستای نظر بم راوخلو د دې ترڅنګ چې خپل پیغام راتوي دا راتوي چې څومره ممکن ده چې دغه دی په خوانی پوزیانو د ماشونو په ورکړه کې طالبان برلاسي شي او څه باید وکړي چې دغه ستونزه ور هوا راکړي شي.
مننه د شنواری صاحب د خبرو په تایید سره به درځو کوم چې تر هغه وخت پورې چې یو حقوقي چوکات اگر کوم چې شنواری صاحب فرمایل شي او ډاکټرین تعریف شوی ډاکټرین د ملي اردو څخه موجود نه دی دا به ډیره سخت اقتصادي پیشبینی وکړي چې سکیږي نو له هر څه مخکې دغه موجوده حاکمیت چې دوی به توجه وکړي چې ځان ته حقوقي تعریف پیدا کړي ملي او بین المللي مشروعیت پیدا کړي او د ملي مدافع قوتونو ساختار او تشکیل باندې دوی ارخیز کار وکړي او د متخصصینو نظریات واخلي او ورته یو جامع طرح جوړ کړي. نن سبا دغه چارې چې روان دي دا فقط په اندیوالي په سیستم باندې روان دي او دې ته موږ نشو کولای چې د ملي اردو تعریف ورته ورکړو. نو د دې په اساس هغه وخت د حقونو خوندي کیږي او د مصالح پخوانی کسانو حقوق او امتیازات خوندي کیږي چې دوی د یو جامع طرح باندې چې په هغه کې هم ملي وفاق مطرح وي هم د افغانستان آینده پکې مطرح وي او ملي منافع پکې مطرح وي هغه باندې کار وسی.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو کارپو چې پروګرام کې مشترک وکړ. ښاغلی جنرال شینواری تاسو هم خپلې ورستي خبرې لاندې راون غاړې چې پروګرام له خیره خلاص کو.
سعید او اخیری خبرې کوم مننه.
مهرباني سه
دا ستانګزر صاحب خیر وي سي زما فقط خپل پیغام په دا ډول باندې وړاندې کوم چې تاسو د نورو اصلوال پوز منصوبینو یادونه وکړه ولې د متقاعدینو چې هغه اصلي مستحقین دي او د شهیدانو ټپیانو کورنۍ چې هغه هم ټول اصلي مستحقین دي هغه هم د باس وردی. تاسو وګورئ یو افسر یا یو منصبدار د خپل ټول عمر د یو هیواد او ولس په چوپړ کې تیري ولې په اخر کې چې کله هغه تقاعد تزي هغه تقاعد امتیاز دا هغه د خپل معاش نه دا هغه د خپل هغه امتیاز په هغه وخت ورکړ شوی دی هغه وزکیږي او بیا پس لاغې نه تقاعد کیږي هغه امتیاز ورته ورکول کیږي تر هغه پورې چې هغه ژوندې یو یو هغه مقررات بیا نه جدا دي هغه هم تر اوسه پورې د وسلوال د پوز د متقاعدینو نه دی اجرا شوی. بل ټکی چې کچیرته نړیوال غواړي چې د وسلوال پوز منسوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته بشری مرستې ورسیږي زما هیله دا ده چې دا غو د پاره خپل مشخص یو آدرس جوړ شي. موږ د طالبانو په لاس باندې باور کول سخت ده چې د طالبانو د لارې نه دي د وسلوال پوز منسوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته کومې بشری مرستې چې ایجاب کړي چې د دوه دلارې ورسیږي او دوی په خپل منځ کې ډیر زیات ستونزې لري دا اوس د سیمې متاسفانه حتی دوی خپل هغه افراد او توکل منسوبینو ته امتیازات او کوم هغه څه چې دا اوس دوه امکانات کې لري هغه ورته نشي رسوله او په عین ډول باندې دوه ډیر هغه ناخوالي لري چې دوه د ظرفیت له هغه څخه
مننه کوم ښاغلی
تثبیت کی او دغه امتیازات وري.
اجمل عمر شینواری د پخوانی نظام د امنیتی او دفاعي سکتور وایان کور مودان چې په پروګرام کې مبارخه واخسته اوریدونکو له تاسو هم مننه چې دغه ګردای مویزمو تر دې د مر سره واورید. مننه.
تکه دې وطن وطن سوې دې چمن چمن تکه دې وطن وطن سوې دې چمن چمن هي پاکه وبغواړي وین وینا دغواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ استړې دے زخم خوب وړې دے او ډېر له جنگ استړې دے زخم خوب وړې دے سول ستارات لغواړي سول ستارات هو سول ستارات لغواړي سول ستارات لغواړي خې
خی پاکی او بغواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا